آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدونکو سلام دوم سارنه پختو خبرونه اوریدو ته ستړي مشي زرنا شباش نایم قدر من اوریدونکو دا مهال په واشنگتن کې د شپې 8:30 بجې او په افغانستان کې د سهار 6 بجې دي په روانه خبرونه کې درته د خبرونو لنډیز بشپړ خبرونه او رپورټونه لرو لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په خوانی کمانډان ویلي دي چې باید افغان ځواکونو په ملاتړ امریکا خپل هوایي بریدونو ته زور ورکړي په سومالی کې د الشباب ډلې د کینیا څلوېشت عسکر وژلي دي او ټاکل شوی د امریکا د باندنیو چارو وزیر اروپا آسیا او منځني ختیځ ته راتلونکي اونۍ سفر وکړي
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې درته د رپورټونو هم پرله پسې خبريږي البته د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته په پکتیا کې د مطالعې او کتاب لوستنې کلتور وده کړې د روغتیا نړیواله ټولنې اعلان کړ چې د ایبولا ناروغي د لویدیځې افریقا په هیواد ګینی کې نور نه خبرېږي چارواکي وایي حافظ سعید نه دی وژل شوی او په ترکیه کې څه باندې لس دولس هغه عالمان نیول شوي دي چې په یو غوښتنلیک باندې لاسلیک کړی وو رپورټونه درته ورسته ورو او سپامو کوي بشپړ خبرونه ته چې حسیب الکوزی درته اوري
افغانستان کې د امریکایي قوو پخوانی عمومي کمانډان او د سی آی ای پخوانی رئیس ډیوډ پیټریس ویلي دي چې اوس د وخت رسیدلې دي چې امریکا په افغانستان کې هوایی بمباریو ته زور ورکړي د جمهور رئیس اوباما د غوښتنه چې په منځني ختیځ کې په لویو ځمکني جګړو کې برخه وانه خلی د فهم وړ خبره د ښاغلي پیټریس ویل ځکه چې د 15 کلونو تجربه له مخې دا کار کړی دی په دې حاضر وخت کې که څه هم چې په افغانستان کې د امریکا او ائتلاف اسکر دونه زیات نه دي او هغوی په خلاص لاس عملیات نسي کولای او داسې وخت دی چې خپل افغان قواوو سختو جګړو ته ملا تړلې ده نو باید وضعیت بدلون ومومي موږ باید د خپلو افغان انډیوالانو د ملاتړ دپاره د خپل هوایي طاقت نه زیات کار واخلو لکه په سوریې او عراق کې چې د خپلو ملګرو د خاطر اخلو د افغانستان د دفاع وزارت پرون د جمعې په ورځ وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 18 مخالف وسلوال وژل شوي او 18 نور ټپیان شوي دي د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د عملیات د ننګرهار ولایت د کوټ دی بالا او چین په ولسوالۍ کې د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د جوزجان ولایت د مرکز په څنډو د سرپل د سید آباد په ولسوالۍ کې د نیمروز د ولایت په دلارام او د هلمند ولایت د نادر سراج د دغه ولایت د مرکز سره نږدې د لشکرګاه په سیمو کې د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو په مقابل کې ترسره شوي دي افغان چارواکي وایي چې دوی په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې د یو لوړ پوړي قمندان مړینه نسي تاییدولی د پنجشنبې په ورځ افغان حکومت وویل چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د اسلامي دولت د ډلې یو غټ قمندان او 11 کسه نور ووژل شول خو د ننګرهار د اچین د ولسوال حاجي غالب چې د حافظ سعید خان د مرګ خبرې مخکې تایید کړی و د امریکا ټاق آشنا راډیو ته په وروستۍ مرکې کې ویل چې تر اوسه پورې چې ترلاسه شوي معلومات وه هغه دقیق نه وه نوموړي زیاته کړه کله چې مو د وژل شویو کسانو په هکله دقیق معلومات ترلاسه کړل نو دا معلومه شوه چې حافظ سعید په خپله نه دي وژل شوی خو غالب وویل چې 11 کسه د اسلامي دولت د ډلې نه وژل شوي دي چې پکښې د دغې ډلې یو قمندان هم شامل و په سومالی کې د الشباب ډلې پرون د جمعې په ورځ د کینیا سره سرحد ته نږدې د افریقایي اتحاد پر یو نظامي اډې باندې برید وکړي په لسګونو تنه کینیایي ځواکونه چې د افریقایي اتحاد په ماموریت کې کار کوي ووژله برید د جمعې په ورځ وختي د ګیډو د سیمې سیمی په البی شارګوټی کې پیل شو. لمړی یو ځانمرګ بریدو سو ورسته وستوالو د کینیایي ځواکونو سره نښتې پیل کړې. د کینیا دفاعي ځواکونو په خبر پاڼې کې ویلي دي چې برید د الشباب ډلې کړې دي او کینیایي ځواکونو د سومالی ځواکونو سره یو ځای برید خونڅه کړې دي. الشباب ویلي دي چې په برید کې شپېته کینیایي عسکر وژلي دي. خو د ګیدو د سیمې د والي مرستیال بیا امریکا ډاکته وویل چې په برید کې لږ تر لږه 40 کینیایي عسکر وژل شوي دي او ځینې نور د برید پر مهال په تیښته بریالي شوي دي. د بورکینا فاسو په پلازمینه کې عیني شهیدان وایي چې د هوټل د باندې د ډزو او چاودنو ډغونه اورېدلې دي. دغه هوټل ته معمولا بهرنیان ورځي. د سپلینډډ هوټل د باندې پر یو موټر باندې د اور لمبې ګرځېدلې. عیني شهیدان وایي چې څو وسلواله د هوټل او یوې کافخانې د امنیتي ځواکونو سره نښتې وکړې. وروستي معلومات وایي چې تر اوسه پورې په دغو نښتو کې لږ تر لږه شل کسه وژل شوي دي. یو جک پوډي امنیتي چارواکي ویلي دي چې وسلواله په هوټل کې دننه څو تنه یرغمل نیولي دي. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې برید چا کړی دي، خو د فرانسې سفارت ویلي دي چې برید تورستي برید دي. په اوګادو ګو کې د امریکا سفارت خپل د ټویټر پر پاڼې باندې لیکلي دي چې وضعیت له نږدې څخه څارل کیږي. ټاکل شوی چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری راتلونکې اونۍ اروپا، منځني ختیځ او آسیا ته سفر وکړي، چیرې چې به نوموړی پر یو لړ نړیوالو مسایلو د بیلابیلو مشرانو سره خبرې وکړي. په دغو مسایلو کې د شمالي کوریا په هکله وروستۍ اندېښنې او د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سوریې د سولې د مذاکراتو مسلې شاملې دي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي پرون د جمعې پر ورځ وویل چې ښاغلی کیری به سویټزرلند، سعودي عربستان، لاوس، کمبوډیا او چین ته سفر وکړي. کیری په داسې حال کې چین ته سفر کوي چې واشنگټن او بیجنګ دواړه د شمالي کوریا د وروستۍ ازموینې په خاطر اندېښمن دي. شمالي کوریا ادعا کړې ده چې ازموینې اټومي وه او ترانګری او د روسیې لخوا بندیزونو د ترکیې پر اقتصاد باندې چې د مخاله د مشکلات سره مخ دی لا زیات تاثیر کړی دی. د چارو کارپوهان وایي چې په دې لړ کې زیاته ضربه چې ویني هغه د ترکیه د سیاحت برخه ده. څو ورځې مخکې د اسلامي دولت سره تړلي یو کس په استانبول کې ځانمرګ برید وکړي. لس کس یې وژل چې ټول یې آلماني سیلانیان وه. د ترکیه د سیاحت د برخې 15% یې جرمنان تشکیلي. د ترکیه د سیاحت برخه دغه هیواد ته د کال 40 میلیارده ډالر عاید وروړي. هغه د روسیې لخوا بندیزونو هم د دغه هیواد پر بانکي سکتور، زراعت او سیاحت باندې تاثیر اچولی دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. په مکه د روان خبرونه لومړی رپورت ده. په پکتیا کې د مطالعه او کتاب لوستنې کلتور واده کړی ده. مسئولین وایي په دې سره د کتاب پلورنې مارکیټ تود شوی او خپرندوی ټولنه ته د کتاب د چاپ فرصت هم برابر کړی دی. په هکله د ابراهیم رحیمی رپورت په ګډه اورو.
حکمل مسوزی د پکتیا په هنتون د حقوقو پانزی محصل دی. هغه په ګردیز ښار کې د کتابونو د خرڅلاو یوه دوکان ته په ننوتو سره سم وار له واره له دوکاندار د خپلې خوښي د کتابونو پوښتنه وکړه.
د بهراني حقوقو وجایب او درنګي جرو عوامل کتاب لري.
حکمل مسوزی له امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې آزاد مطالعه د انسان د استعداد په خروزلو کې مهم رول لري.
نو دا چې زراتلونکي کې غوړم چې آماده یم د راتلونکو سیمفن لپاره غوړم چې په دغه ژمه کې مطالعه وکم. د کتابخانه تر غلېم په خو پر طلب باندې د مطالعه دود به خزيات شوې ده. کله د کتابخانه نه معلومیږي سر کلم د کتابخانه تر غلېم تلسګونه کسان ولاړ کتابونه ګوري ځان ته د مطالعه لپاره خلی.
فرید الله احمدی د پکتیا یو بل اوسیدون کیدی. دا یو ځینی نور کسان د ګردیز خار دی و کتابتون په الماریو کې د خپل ذوق د کتابونو په لټولو بوخت وو. لده څخه مو د مطالعه د مخ پر وده د لامل په اړه وپوښتل. فرید الله مزیر تعلیمی مرکزونو زیاتې ده د کتاب لوستنې د کلتور د وده عمده دلیل وباله. د هغه په نظر دا کار د ټولنې د پرمختګ ښکاره بیلګه ده.
تر ډیره پورې پکتیاوال هغه ځوانان چې په پوهنتون کې اوسي د نورو ولایتونو پکتیا کې دلته ځوانان په زده کړو بوختي که محصلین دي که په ښوونځیو کې دي تر ډیره پورې دغه ځوانان او پخواني خلک په مطالعه باندې راوسي او د مطالعې دود زما په نظر باندې پکتیا کې ډیر عام ده.
قاری نسیم سعادت په ګردیز کې د علمي خبرندوی ټولنې مشر او په ښار کې د علمي کتابتون مسؤل دی. هغه وای په اوسط ډول د ورځې تر زرو ډیر مشتریان لري او دا شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي.
دغه دینی کتابونه زیات مارکیټ لري، خپله د علمي کتابونه چې د پانتونونو مکتبونو او مدارسو کې تدریسیږي دا زیات مارکیټ لري، خصوصا د ژمي په دغه شپو کې عام کتابونه چې هغه د مطالعې عام خلک یې خوښوي لکه ناول سو یا شعر سو یا داسې عمومي معلومات سو په دغه ورځو کې بیا دغه کتابونه زیات وځي.
قاری نسیم سعادت زیاتوي چې د کتاب او مطالعې د مینوالو پر ډېرېدو سره د کتاب پلورنې مارکیټ ګرم شوی او دغه راز خبرندوی ټولنو ته د کتاب د چاپ فرصت هم برابر کړي.
نو زیاتی تقریبا موږ تر بیا نو پوری کتابونه چاپ کړي تر اوسه پوری او لګیا ده د موږ پرندو ټولنې چې په بیلابیل موضوعاتو برخه کې کتابونه چاپ کړي او د هیوادوالو ته وړاندې کړي. زموږ فوکس په علمي کتابونو باندې، هغه کتابونه چې هغه په پانتونونو کې تدریس کیږي د خلکو زیات ضرورت دي، هغه کتابونه زیات چاپ کوو.
اته پندوس کلن حاجی آزاد خان د پکتیا یو حکومتي مامور دی. د امریکا غږ ته وویل چې د عمر په تیریدو یې له کتاب لوستلو سره علاقه زیاته او د وخت په میندلو سره مختلف مطالب مطالعه کوي.
څومره چې د کتاب سره ملګرتیا موجوده وي دغه ملګرتیا طبیعي ګرځي او وروسته بیا هر وخت سړی غواړي چې د کتاب سره علاقه ولري. څومره چې د کتاب سره علاقه زیاتیږي زموږ د وطن سره مینه زیاتیږي او زموږ د ولس سره مینه زیاتیږي. حتی په یو مجله کې ما داسې لوستلو چې یو سړی د اویاو کالو و همدا پوهنتون ویلې.
حاجی آزاد خان په افغانستان کې د روانو مشکلاتو یو عمده لامل له کتاب او مطالعې څخه لرې والی وباله. هغه د یو سپینګری په صفت ځوانان او نور خلک پراخې مطالعې ته راوبلل. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. قدر مناوریدونکو اوس هم پامو کوي د کولرا په باب رپورت.
د کولرا د واکسین دوه تولید کوونکو شرکتونو اوس دغه واکسین 3 میلیون ډوزه تولید کړي دي. دبليو ایچ او ان وای او روسا له هغه چې دغه واکسین د تولید لپاره دریم شرکت تسویب شو، ټاکل شوی دا چې پروان کال کې نړیوال تولید دوه برابر شي. د ایو بایولوژیک په نامه د جنوبی کوریا تولید کوونکې ورسته شرکت چې د خلیل لارې د کولورا واکسین اور کول کېږي، دا به د دبليو ایچ او د هغه پروګرام لمخې تسویب شي چې لمخکې نه قانوني حق ورکړ شوی وي. دا د دغه تولید د کیفیت ژغورنې او اغیزناک توب ډاډ ورکوي. ډاکټر سټیفن مارټین چې د دبليو ایچ او د استراري واکسینونو او ذخیره کولو د څنګ ماهر ده، دا یو ښه خبر ګڼي. د وای د کولورا هغه واکسین چې د خلیل لارې ورکول کېږي تولید به دوه برابر شي چې شپږ سو ډوزه کېږي او د مزمن کمښت د لمنځه وړلو سره به امرسته وکړي. د وای تیر کال دبليو ایچ او ل خپل اړتیا نه زیات دغه تولید ته ضرورت لري. د وای بل اخره دغه ادارې هغه غوښتنه رد کړلې چې سودان او هیټي د دغه واکسین لپاره کړي وي. مارتین انوای:
We've used it largely in outbreaks and humanitarian crises, but this additional producer will permit us
مونږ په عمومي توګه د بشري ستونزو د پیدا کېدو په وخت کې له دغه واکسین نه کار اخیسته، مګر دغه تولید کوونکې نوې شرکت به مونږ ته اجازه راکړي چې خایل دینه به په اخوا پر مخ لاړ شو او له دغه واکسین نه به د کولورا د خپرېدو په حالت کې کار واخیستل شي، چې دا د پیشګویي وړ خبره ده. په ډیرو هیوادونو کې د باراني موسم په وخت کې د کولورا پیښې زیاتېږي. کولورا د اسهال ور ډیره حاده ناروغي ده چې که درمل یې ونشي په ساتونو کې ورنه انسانان مړ کیږي. دا اټکل مخې په نړیواله ساته 1.5 میلیارد کسان د کولورا د خطر سره مخامخ دي. دبليو ایچ او راپورټ ورکوي چې هر کال د 4.3 میلیونو پورې پیښې واقع کیږي چې 1,240,000 تنه ورنه مړ کیږي. دغه ناروغي څه باندې 50 هیوادونو کې رواج ده. ډاکټر مارتین وای د کولورا د واکسین مبارزه د جنوري د میاشتې په آخر کې په هیټي کې پیل کیږي. ته زیاته کړه چې دغه مبارزه به بشپړ نه وي ځکه چې دبليو ایچ او با یواز 240,000 ډوز برابر کې حکومت د 800,000 ډوز غوښتنه کړې و. د وای دبليو ایچ او د دې توقع لري چې نور تولید کوونکي شرکتونه به را میدان ته شي چې نور واکسین تولید کړي. د څرګنده کړه چې په تولید کې زیاتواله به قیمتونه راټیټ کړي. د زیاته کړه چې اوس د یو ډوز قیمت $1.15 دی، دا به $1.45 ته راټیټ شي. د وای پر روان کال کې به د واکسینو تقاضا په خاصه توګه په افریقا کې زیاته وي او د ال نینو په نامه هوا د کولورا د خپرېدو سبب کیږي. په تانزانیا، ملاوی او کینیا کې د وسنی کولورا د خپرېدو احتمال همدغه هوا ده.
په پښتو موسیقي کې د هر دور سره خپل یو حواله تړلې وي، لکه د کلاسیکي موسیقي وخت د محلي سندرو دوران، کله د غزل وخت شي او کله خلک بیا فلمي سندرې خوښوي. نن سبا نوې دور دی، نوې سازونه دي او تیزې سندرې خلک خوښوي. او بیا د پښتو د تیزو او ګرمو سندرو په میدان کې یو مهم نوم د زیک افریدی دی. نو راځئ چې په خپله د زیک افریدی نه د هغه په باره کې یو څو خبرې واورو او بیا ورنه دا پوښتنه هم وکړو چې دی د تیزو سندرو په باره کې څه نظر لري.
زه پیښور کې پیدا شوی یم او زما تعلق د کواټ سره دی. دې میدان ته خو بس داسې خاص پلاننګ سره نه یم راغلی، خو بس یو ځل زموږ استاد بس هغه راته ویل چې راشه لږ ته مونږ ته سنګینګ وکړه که نه په کلاس کې. نو بس هلته کې ما لکه لږ یو سانګ مې نیم شانې ګنګناو کړو، هغه ویل چېره تا خو ډېر ښه آواز دی. نو بس هغه نه مې لږ ډېر شروع کړو، بس دا ریکارډینګ ما خپل ځان لپاره کړي او بیا دغه شان زموږ دا نوی چینل راغو نو هغه کې ما دا ویډیو جوړ کړو. کېده لکه د موسیقي تعلیم حاصل کړی دی زما استاد استاد احسان کو سر تر ریډیو ری هغه په افغانستان کې دي او دا هغه تعلق د افغانستان نو او ستار نواز دی.
تاسو دغه زړې سندرې نوې سازونه سره وای، ځینې مشران خیال محمد او ګلزار عالم او هارون باچا غوندې مونږ ورسره خبرې کړي، هغوی تاسو د رحیم شان او نور نه دا ګیله لري چې تاسو د پښتو موسیقي بالکل کمپیوټرایز کړي دو انګلیسي سازونه پکې اچولي، غلط کارم کړي، تاسو دا منئ؟
لکه دا خو که عوام نه وي خوښ کړی نو بیا به مونږ سویل چې یار مونږ ډېر غلط کار کړی دی. خو عوام ته ریسپانس وګوري، تاسو اوس د امریکا نه خبرې کوي، دا لکه د فینز هغه دی تاسو فینز ویل چې راشه. نو مطلب دا دی چې دا یو ښه جدت خو پکې پکار دی، کنه هماغه شی نه دي پکار چې پښتو هماغه زړه او زړه زموږ چې کوم نوی کول دی هغه بالکل د پښتو نه چې دی اورېدلی او هغه انګلیش اوریدو اردو اوریدو نو مونږ چې لږ پکې جدت راوستم دی هېڅ ما په خیال بده خبره نه ده. لکه اوس بیبي شیرین سانګ دا اوس ما ته دا چې کوم نوي خلک دي، لکه بیبي شیرین زیات مشهور شوی اوس هم دا ځوانان چې ما ته مخې ته راشي او زما فینز دا زما خوښونه ولي نو هغه راشي او ما ته وایي چې دا بیبي شیرین خو ستاسو ډېر ښه سانګ دی، لکه هغه ته دومره پته نشته چې دا بیبي شیرین زوړ سانګ دی. اوس هغه فخر کوي لکه پنجاب سایډ ته یا خو دی خو ایون چې انګریزان چې دي هغه په دې باندې چې نو ګډي
زڑ گلی ربان دیوا چو سر شال جوڑلا سنا بیبی شیری نے بیبی شیری نے زڑ گلی ربان دیوا چو سر شال جوڑلا سنا بیبی شیری
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
چارواکي وی حافظ سعید نه دی وژل شوی. سیمایز چارواکي ویلي چې د ننګرهار په ولایت کې د داعش د مشر حافظ سعید د وژنې په اړه ورسېدلي اطلاعات دروغ دي او هغه د تیر مازیګر په برید کې نه دی وژل شوی. ذبیح الله غازی پاکلا رپورټ راکوي.
سیمایز چارواکو ویلي چې د ننګرهار په ولایت کې د داعش ډلې د مشر حافظ سعید د وژنې په اړه ورسېدلي اطلاعات دروغ دي او هغه د تیر مازیګر په برید کې نه دی وژل شوی. تیر ماخام د ننګرهار د والی ویان او د اچین ولسوال امریکا غږ ته ویلو چې حافظ سعید له خپل دولسو ملګرو سره د اچین ولسوالۍ کې د ډرون برید پر مهال وژل شوی دی. د اچین ولسوال غالب مجاهد امریکا غږ ته ویل چې پرونی ورسېدلې اطلاع سمه نه ده او حافظ سعید ژوند دی. نوموړی وایي تیر مازیګر بي پیلوټ الوتکې د وچ باندر په سیمه کې بمباري د داعش ډلې پر مهمه غونډه کړې وه چې په ترس کې د دغه ډلې 12 کسان وژل شوي وو چې یوې د شمس په نوم مهم قومندانو. غالب زیاتی چې په شوي ډرون برید کې د پاکستانی طالبانو د مشر منګلباغ زوی اجنبي مرګونه ټپي شوی دی. په ختیځ کې د ملي اردو د 201 سیلاب قل اردو ویان ډګروال محمد نعمان عاطفي د داعش د مشر حافظ سعید وژنه په کلکه رد کړې او وایي هغه په پاکستان کې دی. بل پلو د ننګرهار چارواکو ویلي چې تیر شپه د هسکی مینې او نازیانو په ولسوالیو کې د داعش پر ډله هوایي بریدونه شوي چې په ترس کې 43 داعش جنګیالي وژل شوي. د ننګرهار ولایتي ادارې ویلي چې په وژل شوو کسانو کې بهرانیان هم شامل دي. تر اوسه د اسلامي دولت نومي یا داعش ډلې د دغه رپورټونو په اکله کومه تبصره نه ده کړې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او سنساس پام د بل رپورت اوریدو تر اګرسوم. په ترکیه کې څباند لز 12 هغه المان نیول شوی دی چې په یو غختنلیک کې لاسلیک کړي وو. په دغه غختنلیک کې غختل شوی دی چې د کوردی اخیانو په خلاف د خپلو عملو ته خاتمه ورکړي او د سولې خبرې د بیا پیل شي. د ترکیه دغه اقدام لا په خپل نړیواله سطح غندل شوی دی او د بیان د ازادۍ په باره کې اندېښنه څرګنده شوې ده. خبریال ډورین جونز په دې اړه د استانبول د رپورت را لېږلې ده.
د ترور زده پولیسو د جنوري په 15 نیټه د سپیده داغ سره سم استانبول ته نږدې په کوچلي کې د دوی په کورونو باندې د چاپی اچولو په وخت کې 14 سالمان ونیول شول. راپورټونه وای نور کسان به ورسته ونیول شلو. دغه استادان په هغه 1300 تنو کې شامل دي چې په یو غختنلیک باندې لاسلیک کړي وو. په دغه غختنلیک کې غختل شوی دی چې د کوردی یغی ډلې پی کی کی سپولو ته دی خاتمه ورکړ شي او د سولې خبرې دی به پیل شي. ایما سانجلیر ویب چې د هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د څارنې سابقه دار ترکی سوډن کې دا وای دغه بندي کې دل د خطر ازنګ دی. دا زیاتوي
It marks a new threshold, really. It shows that there's an intolerance even of the most mild calls for political negotiation with the PKK rather than military solutions.
دا یو نوې پیل ده. دا ښیي چې حتی د وی ډېرې عادي غوښتنې زغم نشته ده چې د پی کی کی سره د سیاسي خبرو لپاره شوې ده. نه دا چې د کوردانو موضوع د نظامي لارې نه حل شي. موږ په ډېرو کلونو کې نه دی لیدلې چې په دې طریقې سره د اهل زر خوندان په نخښي. دا په بي ساري توګه لړزيدونکو او ډارونکو اقدام دي. دغه عالمان په دې تور ونیول شلو چې د دولت حیثیت ته غوښ مخامخ کوي او تروريستي پروپاګاندا کوي او د هغو قوانینو لمخې د اوږدې مودې لپاره په زندان کې اچول کېدای شي چې په دې باره کې موجود دي. څارنوالانو د څه باندې 130 عالمانو په باره کې تحقیقات پیل کړي دي چې په استنبول کې غوښتنلیک لاسلیک کړی دی. د ته ورته تایقات په درس هواد کې روان دي. هغه مدیره هیئت چې په هونتونونه اداره کوي اعلان کړی دی چې ډسپلینری او انضباطي تحقیقات هم پیل کوي. د حکومت مخالفو ګوندونو دغه بندي کېدل غندلې دي چې یوې د ترکیې په ډیموکراسۍ باندې دا یو تور داغ یاد کړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود جاویز اوغلو د دغو ځپل نه په کلکه دفاع وکړه.
Dünyanın neresinde teröre destek vermek ve terör örgütüyle dayanışma içinde olmak ifade özgürlüğüdür?
Dolayısıyla hiç hevadu da bayan da azadı pe hasti ve teröristi dali malatar ya hamkari unikri. Pe de ki hiç fark nişte de çi devi teröristi dali pe mali ya siyasi toga malatar ki. Daga bandi ki dali vav razı rusta laha gavuşulu. Çi cemhur reis tayyip Erdoğan uveli ça çi daga guhtun lik las likre de ha gui khayenandi adı terörizm malatar kavi. Erdoğan daga aliman da se kasan yad kere çi de teyarı نظر خاوندان دي. مګر په ترکیه کې د امریکا سفیر جان باس په یو لیکل شوی وینا کې دغه ځپل په کلکه وغندل او وایي د ترکیه د درستې ټولنې په مشروع سیاسي خبرو باندې دا یو سوړ غوندې تاثیر دی. احتمال لري چې دا به د څارنوالانو هدف وي چې هغه چاته دا پیغام ورسوي چې د پی کی کی په ځپلو باندې انتقاد کوي، نو هغوی باید په دې برخه کې غلي پاتې شي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
پامکری د دې ساعت مهمو خبرونو ته په افغانستان کې د امریکایي قواوو پخواني عمومي قمندان او د سی آی پخواني رئیس ډیوډ پیټریس ویلي دي چې اوس د دې وخت رارسېدلی دي چې امریکا په افغانستان کې خپلو هوایي بمباریو ته د افغان ملي امنیتي ځواکونو په ملاتړ زور ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت پرون د جمعې په ورځ وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 18 مخالف وسلوال وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان شوي دي. افغان چارواکي وایي چې دوی په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې د یو لوړ پوړي قمندان مړینه نه سي تاییدولی. د پنجشنبې په ورځ افغان حکومت وویل چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د اسلامي دولت د ډلې یو غټ قمندان حافظ سید خان او 11 کسه نور وژل شوي. په سومالی کې د الشباب ډلې پرون د جمعې په ورځ د کینیا سره سرحد ته نږدې د افریقایي اتحاد پر یوې نظامي اډې باندې برید وکړي. په لسګونو تنه کینیایي ځواکونه چې د افریقایي اتحاد په ماموریت کې کار کاوه ووژله. برید د جمعې په ورځ وختي د ګیډو د سیمې په البي ښارګوټي کې پیل شو. لومړی یو ځانمرګه برید وسو او وروسته وسلوالو د کینیایي ځواکونو سره نښتې پیل کړې. د کینیا دفاعي ځواکونو په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې برید د الشباب ډلې کړی دی او کینیایي ځواکونو د سومالی ځواکونو سره یو ځای برید خونڅه کړی دی. د بورکینا فاسو په پلازمینه کې عیني شهیدان وایي چې د یو هوټل د باندې د ډزو او چاودنو ږغونه اورېدلې دي. دغه هوټل ته معمولا بهرنیان ورځي. د سپلینډډ هوټل د باندې پر یو موټر باندې د اور لمبې ګرځېدلې. عیني شهیدان وایي چې څو وسلوالو د هوټل او یوې کافي خانې د امنیتي ځواکونو سره نښتې کړې دي. تر اوسه پورې په دغو نښتو کې حد اقل 40 کسه وژل شوي دي. یو جګپورې امنیتي چارواکي ویلي دي چې وسلوالو په هوټل کې دننه څو تنه یرغمل نیولې دي. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې برید چا کړی دي، خو د فرانسې سفارت ویلي دي چې برید تورېستي برید دی. ټاکل شوی چې د امریکا د بندرنیو چارو وزیر جان کیری راتلونکي اونۍ اروپا منځني ختیځ او آسیا ته سفر وکړي، چیرې چې به نوموړی پر یو لړ نړیوالو مسایلو د بیلابیلو مشرانو سره خبرې وکړي. په دغو مسایلو کې د شمالي کوریا په هکله وروستۍ اندېښنې او د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سوریې د سولې د مذاکراتو مسلې شاملې دي. د امریکا د بندرنیو چارو د وزارت بیان جان کیری پرون د جمعې په ورځ ویل چې ښاغلی کیری به سویټزرلینډ، سعودي عربستان، لاوس، کمبوډیا او چین ته سفر وکړي. او ترهګرۍ او د روسیې لخوا بندیزونه د ترکیې پر اقتصاد باندې چې د مخه لا د مشکلاتو سره مخ دي لا زیات تاثیر کړی دي. د چارو کارپوهان وایي چې په دې لړ کې زیاته ضربه چې ویني هغه د ترکیې سیاحت دی. څو ورځې مخکې د اسلامي دولت سره تړلي یو کس په استنبول کې ځانمرګه برید وکړي. 10 کسې وژل چې ټول یې الماني سیلانیان و. د ترکیې د سیاحت برخې 15% یې جرمنان تشکیلوي. د ترکیې د سیاحت برخه دغه هیواد ته د کاله 4.5 میلیارد ډالر عاید وروړي.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید.
azadiradio.com.
درانو موریدونکو دوما نیم ساعت خبری پختو خبرونه هم په همدې ځای پایته ورسیده. تاسو لاندې شیبو کې د دغه خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوسنۍ خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. الله مالشي.